نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
نرزیت مننه سلطان محمد سرور دوستانو ده ساعت خبرونه ده امان الله امیرزی په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې د ناتو عمومي منشي وای افغان ځواکونه که څه هم چې لسترو ننګونو سره مخ دي خو کولای شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ وساتلی شي. ولسمشر اشرف غني په جرمني کې دی او نن د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه وینا کوي، خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته. ولسمشر اشرف غنی به نن د جرمني په منشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي. ښاغلی غنی به د جرمني په منشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په منشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر راتلونکي بحثونه کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناتو او امریکا څخه باندې 14,000 سرتیري میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې په بېساري ډول زیاتې کړې دي. ولسمشر بارک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قمندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ وایي جنرال ویلسن شوفنر پرون وویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بېساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حملې په تیرو درې اونیو کې زیاتې شوې دي. جنرال شوفنر په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تېره میاشت له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سکال د خزو یو له صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبره ورکوي. په بلخ کې د دې کمیسون د صاحبي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته وویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامد خیلی بد داره. امسال ما شاهد
داوی سکال مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې ډیر خوشینه خبر دی او مونږ ته ټکان را کړی دی. تیر کال مونږ په شمال کې داسې یو پیخه هم نه درلوده، خو سکال یو لس پیخې سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیخې سب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او په زور ودونه دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه لري. افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطحه نهم مقام ترلاسه کړي. دا مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه لوبه ترسره کړي.
ازادي راډیو
دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي کیږي. جانکری دا اعلان تېره ورځ د جرمني په منشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ، خو جانکری ویل چې دا اوربند به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو د چارو په پراخولو هم سلا شوي دي. د منشن په دې غونډه کې ګډونوالو په دې موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په ژنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخوا بیا د روسیې صدراعظم دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه جګړې ته داخل شي نو بله نړیواله جګړه به پیل شي. میدویدوف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنګټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېلو خواوو له خپل نفوذ کار واخلي تر څو دا بحران پای ته ورسیږي. د روسیې صدراعظم وایي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي او د یوې بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري باید د مذاکرو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تیر دوبی په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایی عملیات پیل کړل. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي په دې اړه د ایران له لوري درغلي شوې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایراني لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړې دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونې د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم خبرې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دي چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالي ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونه مسلکي دي او ثابته کړې ده چې خپل هیواد امنیت ساتلی شي. په روان یو ساعت کې دا هم اورئ چې ولسمشر اشرف غنی په جرمني کې دی او ټاکل شوی دی چې د منشن نړیوال کانفرنس ته د امنیت په اړه خبرې وکړي. افغان چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر باید د نړیوالو توجه افغانستان ته جلب کړي.
رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي تر څو پورې دغه داعش خطر او یا د نورو خطر هر څومره کولای شي چې غټې وشي هغومره د نړیوالو حمایت کوم په اسانه لاسته راوړی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د فراه خاریان په دې ښار کې د ترافیکي بې نظمیو څخه شکایت لري.
دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه فرار کونجو کنار چې ولاړ یې څوک یې پوښتنه نه کوي. ښه،
یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه د خپرونې په دوهمه برخه کې خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او ریو په اف ام سل اشاریه 5 صفه په کابل او د هیواد په ټولو لوی خارونو کې د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ناټو تړون عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي، خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په دې رپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظر اته سوه امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنې 2014 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسکر به یې د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به هم ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو، خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
و هم اورېدل چې د ناټو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو ستونزې ډېرې زیاتې دي، خو د هغه په خبره پروسه یو کې افغان ځواکونو پرمختګ کړی او ثابته کړې ده چې د افغانستان د امنیت ساتلو جوګه دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ولسمشر اشرف غنی په جرمنی کې دی او ټاکل شوی چې نن د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته وینا وکړي. افغان مقامات وی ولسمشر غنی به د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړي او د غونډې په څنډه کې به له نړیوالو مشرانو سره هم کتنه وکړي. په دې اړه اسد الله لوزین رپورت لري.
افغان ولسمشر به جرمنی ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې د منشن په امنیتی کانفرنس کې له ګډون سربیره د دغه کانفرنس د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. جمهوري ریاست وایي چې د منشن کانفرنس بحثونه د تروریزم ضد مبارزې، د کډوالۍ ناورین، سیمه ییز ثبات، د ناټو راتلونکي او اقلیمی وضعیت باندې متمرکز دي، خو ولسمشر غنی به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. د جمهور ریاست خبر پانه وایي چې اشرف غنی سره په دې سفر کې د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر او د جمهور ریاست ستر سلاکار محمد همایون قیومی ملګرتیا کوي. ولسمشر غنی تیر کال ژمی هم په منشن کنفرانس کې ګډون کړی وو او هلته یې له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره د وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه داعش په ځپلو کې مرسته وکړي. ولسمشر سږ کال په داسې حال کې منشن کنفرانس ته ځي چې یو شمېر امریکایي چارواکو 2018 کال له امنیتي او سیاسي پلوه افغانستان ته ستونزمن بللی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر له دې وړاندې ویلي و چې راتلونکی کال د افغانستان لپاره له امنیتي پلوه خطرناک دی، او په دې وروستیو کې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر وویل چې افغان حکومت به روان میلادي کال له سیاسي ناکامۍ سره مخ شي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي ولسمشر باید د منشن په کنفرانس کې د افغانستان امنیتي ستونزې ته د سیمه ییز او نړیوال حل غوښتنه وکړي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز و څېړونکي حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل ولسمشر چې څومره د افغانستان روانه ستونزه په لویه کچه مطرح کړي، په هماغه اندازه به د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي.
نن افغانستان کې هغه ډلې چې جنگي جغرافیه یوازې په افغانستان باندې نه ده، بلکې د افغانستان د باندې هم هغه دلچسپي لري. هغه پاکستان، د چین، د مرکزی آسیا، ایران او همدارنګ د سیمې نه وتلی په روسیا باندې دی. همدغه یو علت کېدلی شي چې رئیس جمهور وکولای شي چې د نړیوالو حمایت را جلب کړي ترڅو پر دغه ستونزه یا دغه د داعش خطر او یا د نورو خطر دی هر څونه کولای شي چې غټي وشي او غومره د نړیوالو ټولنې حمایت کوم په اسانه لاس راوړي.
ولسمشر اشرف غنی په داس حال کې په نړیوالو کانفرنسونو کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې کوي چې په کور دننه د پاکستان، چین او امریکا په همکارۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې پیل کړې دي. په دې ترڅ کې ټاکل شوی د کاب میاشتې په څلورمه نیټه د څلورم ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي د سولې په اړه په کابل کې سره جرګه شي. عامو خلکو او د ملي شورا یو شمېر غړو له دې وړاندې د امریکا او چین په ګډون د سولې روانو خبرو ته هیله ښکاره کړې او افغان چارواکو هم ټینګار کړی چې د افغانستان ستونزه د جګړې له لارې هوارېدونکې نه ده.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو اورئ. له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي تحولاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د ناټو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وې په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼه لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښیي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغېز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حملې په 2013 او 2014 کلونو کې وشوې ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتي وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په اغوستلو سره به یې پر نړیوالو پوځیانو حملې کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ ګرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته ګرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنګټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمېره ښایي د 0 او 3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمېر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د اجرایي ریاست چارواکي وایي د غوراوي کمیټه بشر خپل کار پیل کړي او د ولسمشر ته به د کمشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي، د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل د حدیث پردیس په ریپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
د هیواد کابینې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې سوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوي کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړي او د هماغو لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینې د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د یو تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسي جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسي جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسي جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمند د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کیدی شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما له نظره دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چیرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چیرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو څانګو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چیرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدی شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي آغلي اسفي شاداب د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شا نه شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د فراه خاریان په دې ولایت کې د ترافیکي بې نظمۍ او څخه په تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په ښار کې د ترافیکي ناسم کنټرول ډېرې بې نظمۍ جوړ کړي او ډېری موټر چلوونکي د ډرایورۍ لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فراه د ترافیکو مدیریت د اسنو زمینی وایي چې نور هغه کسانو ته چې د موټر چلوونو اسناد او نه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. له سیمې به احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت شاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بېنظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې د ننوتو اجازه ورنه کړي او همداشان یې د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم، د فراه د ښار یو دکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه پر هر کونجو کې نه چې ولاړ یې څوک یې پوښتنه نه کوي ښه، او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی. یا سیکلان دریجی مثلا دوی باید پوښتنه وکړي دا سیکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی، د فراده ولایت اوسیدونکی یم او دکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونیسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول کړي، او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کړي او په ښار کې پرینږدي چې تیز رفتاري وکړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري تر څو له دې وروسته هیچا ته په ښار کې بې لایسنس د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. دغه په خبره باید ټول فرای اوسیدونکي له دې وروسته چلونې لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم که ما د میروزای کې
موږ هوډ کړی تر څو د فراه د ښار ټول موټرونه کنټرول او هغه کسان چې ډریوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودروو، ځکه دا زموږ دنده ده او هر څوک چې لایسنس ونه لري هغه ته ډریوري اجازه نه ورکوو. د ترافیکو مدیر وایي چې تل د ډریوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. دی د ټولو فرای اوسیدونکو څخه غواړي د ترافیکو مدیریت یې لایسنس د اخیستلو لپاره راشي تر څو په راتلونکي کې د خنډ سره مخامخ نه شي. موږ هره میاشت لایسنس د اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړوو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لږ ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کېږي وروسته یې چې موږ وڅېړو علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډېر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډېره برخه چلونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر وایي چې د ناټو غړو هیوادونو په یوه خوله د اسلامي دولت یا داعش پر ضد د پلان د اهدافو او عملي کولو د لارو چارو ملاتړ کړی دی. کارتر پرون په بروکسل کې د ناټو له دفاع وزیرانو سره د داعش پر ضد د مبارزې لپاره پر خپلو وړاندیزونو او پلانونو خبرې وکړې. په دې اړه فرشتي جلال زی رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پر دې چې د ناتو غړو هیوادونو د داعش د له منځه وړلو لپاره پلان تایید کړ خوشحالي څرګنده کړه او دی یو ستر پرمختګ بللی دی. د کارتر په وینا په عراق او سوریه کې د داعش د له منځه وړلو لپاره باید پر دوو ښارونو د دې ډلې کنټرول مات سي. کارتر وویل چې ائتلافي قواوې باید په عراق کې موسول او په سوریه کې رقه ښار په نقشه او له داعشه پاک کړي. د امریکا دفاع وزیر همدارا سرګند کړ چې په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو سره په غونډه کې پر دې هم خبري وشوه چې کنا ناټو تړون له دې ډلې سره د مبارزې ائتلاف ته ورګډ شي او هر غړی هیواد په دې مبارزه کې خپل ونډه زیاته کړي.
Thanks to the leadership of NATO Secretary Jens Stoltenberg.
د ناتو له مهمو منشي ینس ستولتنبرګ څخه مننه کوم ځکه اوس موږ په دې مبارزه کې خپل ائتلاف ته د ناتو د غړیتوب پر امکاناتو غور کوو. دا هم یو مهم پرمختګ دی. ناتو به د داعش پر ضد ائتلاف ته د نوي غړي په توګه بې ساري نوي امکانات راوړي چې د داعش پر ضد په مبارزه کې به وکارول شي. په دې کې د مشارکت جوړول، د ځمکنیو ځواکونو روزل او د ثبات لپاره ملاتړ شاملېږي. د امریکا متحده ایالات د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف مشري کوي چې د افغانستان په ګډون څه باندې شپېته هیوادونه یې غړي دي. امریکا متحده ایالات تر اوسه په سوریه او عراق کې د داعش پر ضد یوازې هوایي حمله کوي. اشتن کارتر وویل چې د دې ډلې پر ضد باید سیمه ییز ځواکونه وروزل شي. د ائتلاف په توګه زموږ ستراتیژیک اقدام به د سیمه ییزو قواو روزل او هڅول وي چې له داعش سیمې ونیسي او وی ساتي. یعنی هغه سیمې چې د داعش په لاس کې دي باید بیرته ونیول شي او د هغو سیمو اوسیدونکي خلک یې باید واکمني ولري. کارتر په سوریه کې د روسیې پوځي عملیاتو ته د ستراتیژیکي تیروتنې نوم ورکړ، ځکه د ده په وینا زیات خلک په بېرحمانه ډول بې ځایه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې له روسیې سره په دې کمپاین کې ګډېدل نه غواړي او د داعش پر ضد خپله مبارزه به جاري وساتي. کارتر څرګنده کړه چې روسیه په دې جنګ کې له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه کوي، خو د روسیې له پوځ سره یې داسې لاره جوړه کړې چې پر اساس یې لږ تر لږه د دواړو هیوادونو پوځونه سره مقابل نه شي او پوځي عملیات یې ټکر ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. مهاجر تکل د اورزګان له چارچینو څخه خپل سمس کې وایي له ولسمشر اشرف غنی څخه غوښتنه کوم چې د بندیانو دوسیو ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د په خبره ډیر بې ګناه کسان بندیان دي او باید آزاد شي. دا هلمند مرجع څخه رحیم الله مقدس ویل ولسمشر اشرف غنی غواړو چې په ټول هیواد کې دی د داعش پر ضد د سختو عملیاتو امر وکړي. د په خبره دا خلک پنجابیان دي او مازی د داعش په نامه جګړه کوي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر وایي د افغانستان په هره اداره کې اداري فساد په ښکاره توګه اخیستل کیږي او باید د دې پدیدې مخه ونیول شي. او ورسته اس ام اس هم د یو اوریدونکو دی چې د خپل ځای په اړه سندي ویلي وایي چې امریکا په رښتونی ډول له افغانستان سره صادقانه چلند نه کوي. او دغه راس یو بل اوریدونکی وایي چې افغانستان باید له روسیې څخه قوي او درانه پوځي تجهیزات ترلاسه کړي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي او په اف ام سل اشاره 15 چپه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په صفه ډول ووري. په انټرنیټ کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه ډول ووري. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پته ده azadiradio.com. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د ډرامې یو کله زرغغونو نوې برخه خبريږي او پسې به د ډرامې اړوند بحث ووري. خو اوس اتنی مې بجې کېدونکې دی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمني کې د اونن باید د منشن نړیوال امنیتي کانفرنس د افغانستان د امنیت په اړه وینا وکړي. د ناټو عمومي منشي وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او کولی شي له ننګونو سره سره د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په بېساري ډول هوایي حملې زیاتې کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سږکال د ښځو یو لس صحرایي محاکمې شوې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن په بنګلادش کې د نړیوال جام په سیالیو کې له زیمبابوې سره لوبه وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوې ده چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. او د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې مواد عملي کړي دي. د خبرونه پاتې برخه یو کلی زرغغونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام باندې ټول خبريږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه خبرګونو خي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیاي؟
تر ازا دې ژوند خو ته راسه، الته به کینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دی کړی، هغه درو وای، ما سره هیڅ سم نه و. زما لنی شي ما وته سره کار دی.
اسلام بی ځای دلیل وای، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړای او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان هغه درو وای، ناصر ته متره باندې کوي.
ها ها، ته څه پوښتې چې ناصر ویلی؟ ها او ته څه پوښوي؟
اسی موبایل آلتا خلک ولې راټول شوی دی؟
اوس مونږه مملته ور روان یو. هغه یې غواړي په دې پوه شي چې تاسو درې کسانو له نشي موادو سره څه کار لرو.
نه نه، زه به تاسو
راځه راځه، هیڅ خبر هم نه ده اسلامه. څه چې رښتیا یې وی وای
هغه دی اسلامي راوس خپل پښتنه ورنه وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ښه دا ته تاسو را پسی تړلی
ته دا لکه زما په لاس راکا زه پټکه ترې وباسم.
سکینه داوته دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب که یو ځل زما زوی په نشي توکو وخت کړی وای بیا به مې لاس ته سراتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پښتنه چې ورنه کوي وی کوي.
د چی څه پښتنه؟ ما خو څه نه دی کړی.
اسلام دا وړه خبره نه ده. د نشي توکو لیدل او چا سره به څه نه وي. دین ډیر لوی لوی جنجالونه جوړیږي.
ولی غلی خبرې وکړه، زما زوی ته د څومره پوډر ورکړي.
هیڅ مې نه دي ورکړي، زه به یې ولې ورکوم؟ زه خپله بل چا په زوره پیاخته کړی وم.
ښه ښه، یعنې دا منې چې دا نشې به واز ستا وه؟
ما سره وه خو زما نه وه.
ښه، اوس یې په ما را تپې، ستا له جیبه را ونه لوېد.
ته خلاصه، ستا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلمه، چې ته چا په زوره دې کار ته اړیستلی؟
زه چې له کوره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځېدم، هلته لمدې کس سره مخ شوم، ناخبره پر کار ورسره ودرېدم.
ښه، اوس په دې ځان خلاصوې؟ ها وایي څه چې کرې هغه برې بې.
اسلمه، اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا م ووایه چې تا غوښتل نور ځوانان پې اخته کړې، ځکه دې ناصر او نور محمد در سره شریک کړي وو.
زما د زوی نوم ورسره مه یادوه، زه دا قاچاق به نه پرېږدم.
کوزی
به سوز دلې ستولې وې، لرې شئ، زه یې پوټکه پرې باسم.
قاضی صاحب، زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانې مشر تره کېږي جبر شوی و. ورته یې ویلي وو چې دی باید خپله لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره ژبه کړې وه، او که یې نه وای ورکړې دا به د دلاور خان خانۍ ته سپکاوی و. خو سره د دې چې نعیم راضي نه و چې خپله وړه لور ورکړي، دلاور خان نعیم ته دام ویلی وو که دا کار ونه کړي خپله وروري به ورسره ختمه کړي، او دا په قانون کې د جبر او اکرا پرته بل څه نه دي. نو زه د استناف محکمې څخه دا هیله لرم چې محمد نعیم بېګناه ثابت شي او له زندانه آزاد شي.
دلاوره، ته کوم دلیل لرې چې وړاندې کړي؟
نه قاضي صاحب، ویلی نه شم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخښئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پرېکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه، او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب، څه پرېکړه به وکړي؟
څه ووایم، زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني وو.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بېګناه جزای نه.
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي، نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پرېکړه چې کوي بایده دي چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لالا، خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږي بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره،
خبره د ګناه او بېګناهي ده. که بېګناه اوسې نو ولې زنداني سې؟
تاسو خو اوس ما ملامتوئ، خو که مو خپل زوی باندې دا ورځ راشي هیڅ به م ورته ونه وایئ.
او هغه دی، ستا پلار هم تا ته څه نه وایي، که نه خو هغه خپله له دې کارونه لاس نه اخیسته.
مونږ اسلام د سپکو سپورو خبرو اورولو لپاره دلته نه ده راغوښتی.
داوده، په دې کارونه به درنه خفه شو، موږ مشران یو. دې کشرانو د اصلاح لپاره دې ځوانانو خپله راوغوښتو، او موږ بیا داسې ستونزې ورته جوړې کړو؟ دا خو ښه کار نه دی. زوی دې په خپله وایي چې حتی اسلام یې په مخ کې تش سګرته نه دی څکلی.
ښه ملک صاحب، نور به زه څه نه وایم.
ښه اسلامه بچو، ته ووایه، ستا مخکنۍ خبره بل ډول وه، زه سم پوه نه شوم. تا سره څه شوي دي؟
ملک صاحب، ټول خبر وایي چې زه ډېره موده له کور او کلي ورک وم.
هو، او علت یې هم ټولو ته ورو ورو معلوم شو. خیر، خدای دې دلاور خان ته انصاف ورکړي په دې سرتن بګۍ.
هو، بس هماغه جنجال و چې سل نور جنجالونه یې وزېږول. زه ډېر سرګردانه وم، له یو کس سره مخ شوم، هغه بل چا ته وروستم، کار یې راته راکړ. زه اولو وختونو کې نه وم خبر چې دوی څه کاروبار کوي، اوس سره شاګرد شوم.
ښه ښه، دا څوک وه؟ څه کاروبار یې کاوه؟
هغوی قاچاقبران وه.
ښه، بیا
چې کله زه دوی باندې خبر شوم، ماته یې اختار راکړه، ویل یې که د چا ته له خولې ووته ژوندی به رانه ونه ګرځې، او نور به ته موږ سره کار کوې.
ښه نو، ته اوس قاچاقبر یې؟
داود کاکا، خبرو ته به یې پرېږدو. سمه ده. ښه اسلامه، بیا نو ته کله ورسره په نشه یي توکو اخته سوې، او دوی له تا نه څه غوښتل؟
دوی ما ته دا وظیفه راکړې وه چې باید روزمره پر معتادینو نشه یي مواد، هر څه چې به و خرڅې کړم، او تر څنګ یې زم کم کم پرې روږدی کړم.
ته چې دومره ښه وې، خو دا خلک به د پولیسو ته په لاس ورکړې وای.
ما ته یې د مرګ ګواښ کړی وه.
اسلامه، خیر دی که هغه وخت د جرات نه درلود، اوس موږ در سره یو. هغوی د ټول ملت دښمنان دي، پولیسو ته یې په لاس ورکړه. پوهیږي د مخدره توکو قانون په حساب دوی درې جرمه کړي دي، اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه زه دا کار نشم کولای، هغوی ډیر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهیږي، څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو خود به پوهیږي. اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو، هغه خبره ور یادیږي. مطلب دا چې په ډېر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه شو قدیر تستړی کړی.
مولوی صاحب تم د صابر پلوی کې، لکه چې صابر را باندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړی وي قدیره؟
که رښتیا را باندې وایې دلته څو خبرې وي. یو خو د مولوی صاحب حق وینا وه، بل دا چې له اولې ورځې ټول کور یو خوا او زه بل خوا وم.
دا خلک وایي چې هغه شر دې پیښ سي چې خیر مو پکې وي. ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې و. ښه قدیر خان، له خبرو خو دې داسې ښکاري چې موږ به خفه نه کې.
کلیوالو له مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې، خو مولوی صاحب تو موږ ته ډېر قدرمن یې. بس صابره د زوی د واده تیاری دې ونیسه.
یعنی له دوه چنده ولور نه تیر شوې؟
نه هېڅکله نه.
نو څه قدیره؟
مانا دا چې زه هېڅ ولور نه غواړم، دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي.
بېشکه دې قدیره له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوه.
یا الله شکر گزاره دیم ستا په مهربانۍ زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجاله خلاص شول.
ته صبر، زه کور ته یو زنګ ووهم.
زنګ ووهه.
بلې، مبارک مو شه، ستونزه حل شوله خیره. او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو. څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي؟ اوس د خدای په امان.
مولوی صاحب الله دې ښه در سره وکړي، زما د لور ژوند له بربادۍ نه وژغورل شو.
قادر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم، او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او دلاور خان حالت ته ګوره.
هو خو زه هم ډېر زنګ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخت خلاصې شوې وای.
مولوی صاحب نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابر او قدیره. خدای دې خیر درکړي.
مولوی صاحب خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه، زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو ښهشه. مخ کشه
صابر کاکا، بد مشه خبره جوړه شوه.
وو دیوالور لانجو خلاص شو، دی زوی واده مې له خیره کوو.
خیر مبارک دی
صابر کاکا، کور دی واده.
څه شوې ملنګا؟ زه دې بد مشه ته راکا دا ډول دي چې ورته کا شي کا. بد مشه ملنګا یا مرتان کا شي دا احمد واده درته.
ورو ورو خدای دادا شکول دی وچو
بکا واچ خپل خوشالي او دی الکان دی ځوانان دی فریدا.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکیله. په دې هیله چې یوه نیکمرغه جمعه ولرئ، نن خپرونه پیلوو. زه یوسف ځدران یم او په تخنیک کې راسره عبیدالله عبید همکاري کوي. تېره اونۍ موږ د ځوانانو په رول وغږېدو، خو وینو چې ډېر شمېر افغان ځوانان په نشه یي توکو روږدي دي. دې روږدي کې دا نه یوازې کورنیو بلکې افغان حکومت ته هم ستونزې ایجاد کړي دي، تر دې چې ډېر شمېر روږدي کسان سرپناهي نه لري او په بېلابېلو ځایونو کې په بد حالت ژوند کوي. په دې اړه چې د نشه یي موادو استعمال څه حکم لري موږ د اسلام لاړخه هم رڼا واچوله چې دا یو ناروا عمل دی. تاسو اوریدونکي له دې وراخه څه فکر کوئ چې آیا د نشه یي موادو کر قاچاق استعمال او خرڅلاو جرم دی کنه؟ نن په دې اړه تر ډیره ستاسو نظرونه اخلو چې تاسو د دې پدیدې په اړه څه وایئ چې ډېر شمېر افغان ځوانان ورسره مخ دي. زمونږ سره د اړیکې شمیرې دي 0999203545. بل شمیره مو ده 0982255. نو دا خبرونه نن تاسو ته ځانګړې شوې ده او ستاسو نظرونه اخلو. نو په دې اړه تاسو څه وایئ؟ لومړی اوریدونکي اخلو خادم نورزی زمونږ سره اړیکه نیولې د فراه ولایت څخه چې دی په دې اړه څه وایي. مهرباني نورزی صاحب، زمونږ خبرونې ته ډېر پخیر راغلی، ستړی مشئ، خبرونه تاسو ته ځانګړې شوې ده، ستاسو نظرونه پکې خپرو. مهرباني.
سلام علیکم. سلامونه زدران صاحب ته او د ازادي راډیو ټول کارکونکو.
وعلیکم السلام، ډیر په خیر علی نورزی صاحب. نن په دې اړه غږیږو چې څومره افغانان پوهیږي، خلک پوهیږي چې د نشه یي موادو استعمال کر قاچاق او د هغې خرڅلاو دا جرم دی کنه؟ یعنی باوجود د دې چې په افغانستان کې دا ستونزه ډیره زیاته ده،
زما له نظره په افغانستان کې عامه پوهاوی بیخي کم دی زدران صاحب. هیڅوک هم په دې باندې نه پوهیږي. افغانستان کې یو داسې قانون دی، یو داسې پدیده ده چې دا قاچاق د خلکو په ذهنو کې سهار سړی خپل ترکار جوړېدو پورې چا کار په کې جوړ وي په کیسه کښې نه دی چې په دې باندې څوک دکېږي، څوک څه مشکل پکښې وي، څوک زندان ته پکې کېږي. عامه پوهاوی بېخي زما له نظره کم دی. زه دا وایم چې باید ټول افغانان چې دا یو بده پدیده ده په افغانستان کښې زما له نظره، بېخي ډېر کسان ورسره اخته دي. دوی دې یو ځل وګوري چې دغه ستا کار خو پکښې کې جوړ شو نور کسان پورې دا معتادینو ته دا کچرو ته دې ور چې دا هم د دغه قاچاقبرو د لاسه چې تولیدوي او جوړوي تر دوی پورې رسوي څه حال ته رسېدلي دي. دا که زما زوی یا خو داسې څه کولی ده به څه کولی. هر څوک باید داسې یو نظر پر ځان باندې وسنجوي. که چېرې زما ورور زما زوی په داسې شکل اخته کېږي نو باید دا ورک چې هر سړی د ځان سره ولري یو عامه پوهاوی و زما له نظره دا به ډېره ګټه.
یعنې ستاسو په نظر باندې باوجود دې چې خلک پوهېږي، خلک خپلې ګټې ته ګوري، یوازې دا چې دوی مالي ګټه حاصلوي په همدې اړه باندې؟
بالکل. خو زه چې ګورم څه ډېر حده پورې ما ته معلومات څه هر سړی خپل مالي ګټې ته ګوري. دا قاچاقبرو ته عامه پوهاوی نه دی سوی د اسلام د نظره. هیروینو قاچاق دا پیسې د اسلام له نظره داسې دي، د هیروینو د قاچاقو روپۍ حتی وایي د خیرات په نیت چې ورکوي هم نه ټولې دې ورکړي چې یو څوک غواړي چې ځان ځینې خلاص کړي. دا مسؤلیت زما له نظره د علماو دی چې په دې باندې عامه پوهاوی به دا ټولو انسانانو ټولو افغانانو ته ورکړي، بیا خپل قاچاقبرو ته.
او په دې اړه بیا د ټولنې خیر دی. ډېره زیاته مهرباني نورزی صاحب، تاسو نظر موږ خپور کړو او ښه نظر و خیر اوسئ. بل اوریدونکی هم اخلو چې د له کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني ستاسو اړیکه هم زموږ سره وصل ده. ستاسو خپرونه ده، نن ستاسو نظریات خپرو چې تاسو د بېلابېلو سیمو څخه څه نظر لرئ.
انجینر عبیدالله غیدي صاحب سلام. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا څخه کنوینه.
وعلیکم السلام تندر صاحب، ډېر په خیر راغلئ، ستړي مه شئ، مخامخ له ما سره خبرې کوئ.
همکار ته یوسف خان زدران ته سلامونه وړاندې کوم او ټولو ازادي راډیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دومره ووایم چې که څه هم ځوانان کو باندې اخته دي، افغان دولت دې یوه زمینه ورته برابره شي او همدارنګه نشه یي توکي په زړونو کښې بند شي. که چېرې دولت دې ته خاصه توجه وکړي ځوانانو راتلونکی ژوند به لا هم تباه شي.
یعنې
ښه خبره دا ده چې حکومت باید هغه پاملرنه ورته وکړي.
یعنې تندر صاحب، باوجود دې چې دا جرم دی او په اسلام کښې هم ناروا عمل دی، موږ په دې اړه په اسلامي اړخه هم غږېدلي یو، یو عالم هم مېلمه کړی او بیا به هم خبرې کوو، خو خلک دا کار کوي؟ یعنې دا خلک خبر نه دي چې دا جرم دی، دا ګناه ده که نه؟ خلک دې نورزی صاحب نظر تاسو هم تاییدوئ چې دوی یوازې خپل مالي ګټو ته ګوري او بس؟ بلې تندر صاحب، زما غږ اورئ؟ ښه تندر صاحب خپل نظر وویل او تلیفون یې قطع کړی دی. مهرباني چې تاسو زموږ سره اړیکه نیسئ. یو ځل بیا شمېره وایم 0982255 او بله شمېره 0999203545 زموږ سره د اړیکو شمېرې دي. یو بل اوریدونکی اخلو چې د له کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه نظر لري. مهرباني ورور، ډېر په خیر راغلی، ستړي مه شئ.
وعلیکم السلام، بهر الله یم د خوست ولایت څخه.
له خوست ولایت څخه زهر الله. او خوست یو له ولایتونو څخه دی چې پکې د نشه یي موادو کر بیخي کم دی او تیر کال یې په دې اړه باندې د حکومت لخوا جایزه هم اخیستې وه، همداسې به وي انشاءالله. مهرباني،
زموږ موضوع خو دا ده، باید ځوانان ورزش ته مخه کړي، کار ته مخه کړي، باید نشه یي توکي ونه کړي. خوست کښې که څه هم ډېر شته، نه زموږ په کلي کښې لږ ځوانان شته چې چارې نه کوي، کورنۍ ترې په تنګ دي، پلاران او میندې ډېر ځوروي. هغوی ته مې هیله ده چې خپل میندې او پلرونه ونه ځوروي.
او په خوست کې استعمال څنګه ده؟ تاسو چې بازار کې ګرځئ، کوڅو کې ګرځئ، اسې د اندېښنې وړ استعمال لري کېږي؟ تاسو کابل او نورو ولایتونو څخه هم لیدنه کړې وي، که هغې سره مقایسه کوئ، پرتله یې کړئ، د اندېښنې وړ ده؟
ولا خوست کې هم کته ډېر شته، هم نه خوشته ځوانان ولا ډېر پرې روږدي شوي دي.
نو د حکومت کړنې هلته څنګه دي د دوی سره، د دې ځوانانو سره چې کاروبار کوي؟
حکومت والا خدای حکومت دې ته پاملرنه کړې ده، که څه هم دا دوه اونۍ کې یعنی شل دېرش نفر په دې باندې ونیول زمونږ د کلي او د کام د خوست ولایت څخه، چې اوس هم بندیان دي او پلټنې پرې روانې دي.
ډېر څوک په کې دخیل وي؟ ځوانان ډېر برخه که د غټ عمر خلک ډېره برخه جوړوي په دې کې؟ ډېر زیاته مهرباني. ستاسو نظر و چې د خوست یو لنډ تصویر مو راته وړاندې کړ، او یو بل ولایت ته ځو یا چې بل اورېدونکي ته ځو، چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟ د خدې اورېدونکي اړیکه فکر کوم شلېدلې ده، بل اورېدونکي را سره ده. مهرباني، تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع مو اخیستې ده؟ اتمن که لنډ پیغام مو راته ووایې. بلې،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، زمونږ خپرونې ته ډېر پخیر راغلی، ستړی مه شئ، سهار مو پخیر. بلې، خبرې وکړئ. زمونږ سره مخامخ خبرې کوئ، د نشه یي موادو په اړه باندې غږیږو چې دا آیا جرم دی که نه، څومره خلک پوهېږي چې که چیرې دا کار کوي دا جرم دی؟ که ستاسو اړیکه قطع شوې وي اورېدونکو ته بیا یو ځل شمېره وایم: 0993 2530 او 0923 2525. نن ستاسې نظرونه اخلو. مونږ ته ګڼو اورېدونکو په 0993 0120 0120 شمېرو کې غږیز پیغامونه هم پرېښي دي، هغه اخلو، خو مخکې له هغې اورېدونکي هم لرو. اورېدونکي اخلو چې منتظر پاتې شوی دی بیا پیغامونه تاسو. مهرباني، ستاسو اړیکه د کوم ځای نه ده؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، پخیر راغلی، ستړی مه شئ. احمد زی صاحب له زابل نه ډېر پخیر راغلی. کېږي تاسو د زابل یو کوچنی تصویر راته وړاندې کوي چې مونږ په کومه موضوع باندې خبرې کوو؟ څومره خلک هلته پوهېږي چې دوی که چېرې نشه یي موادو کاروبار کوي، که چېرې استعمال کوي، دا جرم دی او دا ګناه دی؟
جرم او ګناه خو ده، زابل ډېر ځوانان په نشه یي موادو قاچاق باندې اخته دي، او موږ همېشه وینو او روزمره یې وینو، په دې کې د پولیسو ډېر لاس ده.
تاسو حکومت هم تورن کړ البته په دې اړه باندې؟ حکومت هم خپل اندېښنې لري، زخت زیاتې. دوی وخت نه وخت ویلي چې د دوی 80% هغه پولیس چې د نشه یي موادو په وړاندې باید مبارزه وکړي، په جنګونو کې ښکیل دي او همدارنګه ګڼې نور اندېښنې. او حکومت هم په دې برخه کې هڅې کوي. ستاسو اړیکه که شلېدلې وي نو غواړم چې په دې اړه باندې لږ معلومات درکړي. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره ده، مهرباني. او او احمد زیب، تاسو که څه هم صفانو، یوه پوښتنه زه کوم چې که چېرې نشه یي مواد کار کوي څوک په هغو ولایتونو کې، ممکن ډېر هم وي، دا خپله د هغې کورنۍ ته فکر نه کوئ چې نقصان رسوي؟ یعنی دغه کورنۍ غړي د ډېره ښځینه ماشومان دا هم پرېږدو کېږي، داسې تاسې خلک لیدلي دي که نه؟ په همدې هیله چې ټول افغانستان ورڅخه پاک وي، تاسو د زابل ولایت څخه یادونه وکړه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، بیا وروسته غږیز پیغامونو ته ځو. بلې، مهرباني، ستاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې او موضوع مطمئن اخیستې ته که نظر راته ووایې.
السلام علیکم، د تنګي وردګو نه،
د وردګو ولایت څخه. مهرباني، موضوع تاسو اخیستې ده، په دې اړه ستاسو نظر
اخلو. وایم د هغه مواد مخدره په حساب کې چې په دو کې دولت مستقیمه ونډه لري، دا کابل کې چې خرڅېږي لنجري راڅې خپلې پیسې ته نه اخلي، او بیر تزی پا خپلا مقا آزادا نا ای خرطوی لکتو
تاسی دا پستر گولی دلی دی که
دیل کنه پستر گولی دلی یا و نا پر سلا و کراتا
خا تاسو دو کابل تسیر وردگ ولایت که سنگ دی میدان وردگو
که
بله او التا سنگ دی وایم التا دا موضوع دا اندیخنی ورده
دا تا پر پرکندار دا استادی دا سوام داول ندی لکا کابل که
هم دست دا او پا دیارا چه التا خلق های پویگی چه کده کار که دوی وازی دا دیل پارا که چه خوند تری واخلی یا نشه مواد استعمال که در دوی چه وای چه دی عمل استعمال
هم بله او پویگی دا ایران تا چه تللی دا غباس دا ایران دا خوانه دا پتی دا بس متوجه ویدی وز نوید از کسان اگه نور تکا
او میره بانی ساس نظر رو منخپور کرد میدان ورده بله بله ولیتون چه نظر رو نخلو خیگیز پیغمون هم اخلو چه ده وردون که چویلی دی میره بانی
سلام محمد لال من در کابل ولایت در خانه ری کنه ولی زیر در کنال ولایت در مگل ولسای در مزار لری کنیم که ما با مواد مخدر تو آرگا نظر لرم که مواد مخدر دیگه بد کار و دیگه بد عمل دی خپل جوانی دی خپل جوانی منگه نخراب آی از خپل جوانان ندا خواهش دارم خپل جوانی او خپل جمعه نبرباده خپل وطن در یرسانه که پردی خارجی مخفرایی خارج وطن که سس جاتا نیسته ده
سلام علیکم جناب محمد جوان مدنی را لولت تو سر پاری کرده ام نشده و دیگر گفتم که تول آرام دی تول نشده شاید تو که دیستان لپار زرر لری او انسان باید دغه توکي استعمال نه کړي ځکه چې د ناوړه توکو سره مخ کېږي ځکه صحت هم خرابېږي او رواني مشکلات هم ورته پېښېږي نو په دې اړه زه ستاسو برنامې ښایم او د لا ښه والي او کروالي په هیله یم
ډېره زیاته مهرباني ستاسو پیغامونه 0 اوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته بیا هم پریښی شئ اما ستاسو ژوندۍ تلیفوني اړیکې بیا په 0 اوه نهه نوي 2 3 5 4 0 اوه 2 2 5 5 5 شمېرې هره جمعه اخلو دا وخت موږ د خپرونه لرو په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو غږیږو او ستاسو نظرونه خپرو نن له بېلابېلو ولایتونو څخه ستاسو څخه تصویر اخلو یو بل اورېدونکی راسره منتظر دی چې دی له کوم ځای نه دی خپله ځان معرفي کوي او نوم یې څه دی مهرباني
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته دا سلامونه نیکوایم
وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلی کوم ځای نه مړی کنی ولی ورور جان او نوم څه دی
نوم اسلام پاچا ده د لوګر ولایت نه
د لوګر نه ډیر په خیر راغلی پاچا صاحب مهرباني کوم موضوع چې مونږ غږیږو که ستاسو نظر واخلو پې
ولا نظر خدا ده چې د حکومت چې د زی په ردا ټول د ایران ته چې په ډوډۍ غقل دي ټول په ډوډۍ ان کړی دی ولوګر پوډوریان یې خلکو جیبونه وایي خلکو نه سامانونه تښتوي اوس چې کابل ته لاړ چې په پولیس افته کښې داسې جنکۍ په وخت کښې دي سړي خو څه
نو د دې خلکو سره
چې تابه دې ورته خرابه چې د پولیس افته په لا لاندې
پاچا صاحب دې خلکو سره باید څه وشي
ولا دغو خلکو سره داسې وشي چې موږ چې دا خلک ایران ته ځي ولې پرېږدي چې پرېغې دي بېرته د ایران ته یې واستوي همالته کار شی کوي دې وشي دلته دغه کوم خلک چې نورې را
په ځینو هیوادونو کې د دې موادو استعمال یا چې ورسره ونیول شي چې ښه بېلګه یو عربستان دی هلته بیا اعدام او ګڼې نورې سزاوې لري فکر کوئ چې په افغانستان کې کمزوری قانون یا مافیا ډلې یا څه د دې مخنیوی کوي چې خلک د دې سبب شي چې خلک کم دې موادو ته مخه کړي خلک کم دې کاروبار ته مخه کړي فکر کوئ چې دلته د کمزوري حکومتوالي د دې یوه برخه شوي د دې یو عامل شوی دی
راشه زه په کابل کښې درته وایم ټولې غورپې ایښې دي چا سرسوي جنوي والا ته بېلې پیسې ورکړي حمید افزي والا نفر چې را شي خپلک دی ورې کېنډې والا په ډګري خرڅوي کابل کارتیناو کښې پولیس اخته کښې ډېرو ځایو کښې نه چې غورپې ایښې دي
یعنې باید اقدامات جدي شي یعنې دا واقعا یو جرم وګڼل شي ستاسو نظر همدا دی
امنیت مو لرو وزارت داخله لرو دغسې خل چې د لای مثال چې پولیس یې دغه باندې یو چکر ووهي یو مېز دوزي چې وایي کني په ډګري هغلته یو کڅو دانې کارتونه مرتونه ایښي دي د دې موبایلو چې ورشي بسته سره چې چا سرهدي په ډګري د بس
درې کلو سره دي او پاچا صاحب ډېره زیاته مهرباني تاسو له لوګر نه اړیکه نیولې وه او اندېښنه هم درلودله په دې اړه حکومت هم اندېښنې لري د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 2015 کال کې د متعدینو او هغو کسانو شمېر چې په بدن کې د مخدره موادو استعمال مثبت ارزول شوی 3.5 میلیونو ته رسېږي دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په کال کې یوازې د شاوخوا 500 په نشه یي موادو دروږ د کسانو د درملنې وړتیا لري او دوی په دې برخه کې ځینې هڅې هم کړي دي. اوس داسې هڅه هم روانه ده چې دا وزارت چې په دې برخه کې جوړ شوی دی اغېزمن نه دی او د کورنیو چارو له وزارت سره یو ځای کړي. نو ګورو چې دا هڅې څه کېږي. په دې اړه په راتلونکو خپرونو کې د حکومت نظر هم اخلو، یو وروستی اوریدونکی هم اخلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه وایي. بیا د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. مهرباني. بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، مخامخ لطفا که خبرې وکړئ. خبرې کوئ؟ خدا اوریدونکی خبرې نه کوي. یو بل اوریدونکی اخلو. لطفا چې کله اړیکه نیسئ لږ زر خبرې کوئ چې د خپرونې وخت کم دی او ضایع کېږي. مهرباني، تاسو که په لنډو کې خپل نظر راته ووایئ د خپرونې وروستۍ شیبې دي.
بلې، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو کوم ځای نه مړی کې نیولې؟ او ډیر په خیر راغلی. مهرباني، کوم موضوع په اړه چې غږیږو که تاسو نظر واخلو چې د دې موادو استعمال کر قاچاق خلک پوهیږي چې دا جرم دی، ګناه دی؟
بالکل بالکل، دا مخدره مواد چې دا د انسان د روح او ذهني له پلوه ډېر مضر دی، ځکه ځوانان دا باید ځوانان دا کار ونه کړي، ځکه چې دا ډېر
او یعنی خلک باید ونه کی آگاهانه ونه کی کنه دوی پوی دی بیا هم کوي.
او ځینې خلک د دې پوی ګام بیا هم کوي، ځکه چې دا ډیر مشکل شه دی، باید ځوانان استعمال نکړي.
مهرباني، خیر اوسې. ستاسو نظر و مونږ خپور کو. د خپرونې وخت پای ته رسیږي. په راتلونکو خپرونو کې هم ستاسو نظرونه اخلو او دا چې حکومت په دې اړه څه کړنې لري او دا چې د دې موادو استعمال څه ضررونه لري، دا موضوعات پاتې دي. حتما درسره خبرې کوو، خو دا خپرونه دلته پای ته رسیږي. نو زه یوسف ځدران درڅخه اجازه غواړم. 0 او 6 0 1 0 1 0 1 0 شمېرې ته کېږي. غږیز پیغامونه هم راپرېږدئ. بله خپرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي، تاسو ورسره اوسئ تر نیم ساعت.